د ازادي رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس په دوه منیمای کې درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 20,000 افغان کډوال چې له ایران په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون تېر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلن او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار رحمت شکیب د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر علی امین ګنداپور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ویب پاڼه لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي دي چې وړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د سرنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د آی سی سی کارتونو لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او غواړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرهی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرهی ویلي هغه کتابونه چې له بهر راوړېږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاوي بندیز اعلان کړی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په ټکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یوه هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم په کې وو وژلي دي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د العوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کېږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتېرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه پشین کې یو 55 کلن سړی له لسم ټولګي فارغ شوی دی. فیض الحق کاکا چې نږدې 8 کاله د نوآباد په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سکه له لسم ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به یې په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایه. فیض الحق کاکا 12 اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. لسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. وابوري چې په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو اونیو راهیسې د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی.
شاوخوا شل ورځې چې دوی د دې ویزو تمدید لړۍ بنده کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان د جدي ستونزو سره مخامخ دي.
له ایران او پاکستانه راستنې شوې کورنۍ اندېښنه لري چې په افغانستان کې د دوی د نجونو د تعلیم مسله به څنګه کیږي.
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپل پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي ترڅو نجونې له دولسم صنفه فارغ شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده.
گرچه اوس هم ستونزې شته، غلام خان بند متاسفانه همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د نویو نښتو او د جګړې د نوي حالت په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي په وروستیو نږدې شلو ورځو کې د دې هیواد حکومت د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کلونو راهیسې په امریکا او نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوي دي. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولی دي، چې له امله یې دا بهیر ځنډېدلی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله د پولیسو له زورونو او له دغه هیواد د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیری دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی له ډلې د حسینی رفیع په نوم په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې امله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري ایستنې ته زمینه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې که ونیول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورټ شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پیدو کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط وویل
شاوخوا شل ورځې چې دوی د ویزو تمدید اکسټینشن دا لړۍ بنده کړې. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي، افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او له هغوی نه پیسې اخلي، ځورئ.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید له امله په جبري ډول له پاکستان وویستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دې د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي ترڅو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیره ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی ای افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي، چې له امله یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډېدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی ای داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډېر شمېر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمېر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدې ده. پاکستان کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډېر کالداري لګښت راځي چې ډېری یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. او د طالبانو حکومت ویلي هم دا پرون هم له دې هیواده شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمېر دي 415 کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپله ایکسپانه لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنې شوی کورنۍ وای لزده کړو د خپل لونو د محرومیدو له وجې اندېښنه لري. دوی وای په کډوالۍ کې لونی خونځیو ته تللې خو خپل هیواد ته په ستنېدو سره په کور ناستې دي. نجونې هم وای خپل تیار راتلونکي ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لرې کړي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وای طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي.
د پاکستان د خیبر پختونخوا له پېښور ښاره افغانستان ته تازه ستنه سوې د اوو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه سوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسیږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې خو دلته اوس په کور ناستې دي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه سوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسیږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله دا له زده کړو بې برخې سوې وه او اوس یې لوڼې ورته برخلیک سره مخ دي.
ډیر ورته اندېښمن یو، نه پوهېږم چې د دوی راتلونکي به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. زما دا هیله وه چې یوه لور مې ډاکټره شي او بله یې ښوونکې، خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لرې کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو، له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو، یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې و ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو. دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ دې بندیزونه لرې او په پوهنتونه ښوونځیو کې دې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیر شینکی کډوخیر وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپله پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغه شي او وکړی سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي موسساتو کې زده کړې کولې هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومي تر څو پورې د خلکو تقاضاو ته رسیدګي وشي.
د طالبانو حکومت د 1401 لمریز کال په قوس میاشت کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 1403 لمریز کال په همدې میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي وه چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم نجونو شمیر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي. خو یوسف نو ویلی چې په دې شمیر کې هغه انجونې هم شامل دي چې له کډوالۍ خپل هیواد ته ستنېږي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. په ځانګړي ډول ایران چې په ورځې په زرګونه کډوال ترې افغانستان ته ستنېږي. تازه اسلامي مرستندوی خیریه ټولنې اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه 450,000 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم بیا په یو ګډ راپور کې ویلي و چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,15,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او بیا اټکل کړی چې په 2025 کال کې به افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ نور زیاتوالی هم راسي. دغه سازمان په خبره په دې کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه پورې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي. خو دا اټکل نه دی سوای چې د شمیر کې به څومره شمیر انجونې وي چې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو محرومېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې له تړنګې د تازه تاوتریخوالي راپورونه رارسېدلي. ویل کېږي چې اسرائیلو په تازه حملو کې د شپږو ماشومانو په ګډون 19 کسان وژلي دي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ 10 کسان د خوړو د ترلاسه کولو پر یو مرکز او دا شپږ ماشومان د اوبو د ترلاسه کولو پر یو مرکز د برید پر مهال وژلي دي. د موضوع نور جزئیات فریده سیال اوروي.
د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یو هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه یې ماشومان دي وژلي دي. د ایشوټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څکا کوبه ترې وړي وژل شوي. د غزې په مرکزي برخه کې د العایده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. له دې وړاندې د تېرو جمعې په ورځ 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې ووژل شول چې زیری یا راشن ته په کتار ولاړ وه. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 800 کسان په تېرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. په وروستیو کې له غزې داسې راپورونه خپرېږي چې اسرایلي ځواکونه پر هغو ملکیانو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د تېرو جمعې په ورځ د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي خرافه کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلی وو د اسرایلي سرتیرو په ډزو کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند په ژنیف کې خبر اعلانو ته ویلي وو چې په غزه کې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند اساسي اړتیاوو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې دریږي او د مړښت او مرګ ترمنځ یو انتخاب لري. د دې خلکو وژنه دغه په ټکو د منلو نه ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوځ روسه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو مخکې له دې فلسطینی وسلوالې ډلې تورنې کړي دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرایلي پوست څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي دي. اسرائیلي ځواکونه په داسې حال کې پر غزې خپلو هوایي بریدونو او د خوړو د ترلاسه کولو پر مهال پر عامو خلکو بریدونو ته دوام ورکوي چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو حماس ترمنځ دوربند د ټینګولو هڅې روانې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اورې په واشنگټن کې و څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس مهال داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې او د توافق امکان یې کم کړی دی. بل پلو پرون زرګونه اسرائیلیانو په طلبي به نورو خرونو کې مظاهرې وکړي او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې رغمل شوو د خلاصون لپاره معامله وکړي. د جرمني خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې له هم 500 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې شل تنه به ژوندې وي. دوربند د خبرو یو شرط دادی چې لږ تر لږه لس تنه برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څنور جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. د امریکا په منځګړیتوب دوربند د خبرو دوام په دوحه کې روان دی، خو تر اوسه پکې کم پرمختګ شوی نه دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده، خو د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم ستونزې شته دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي، او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګریزي راکړې ورکړې وشوه چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وې. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نوموړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات وضعیت ترنګړیو او مشکلات ډېر ټول بنادرو بندو، او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت و. اما په دې اخرو کې چې دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی دی، او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې، هغه هم اوسه پورې جګي دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900 میلیونه ته رسیدلې، چې په دې کې شاوخوا $200 میلیونه په ارزښت صادرات او $212 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګري د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سخت کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سخت کال ستونزې لږ زره کمې شوي دي. دغه یوه ستونزه ډېره مهمه ده چې دا په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشدهونه ځل، ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستانه سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږ میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی، چې دا غي مین وجه دا ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي، او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوي دي، چې د ترانسپورټ چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو په اړه لاندېښنو وروسته دا سند د روانې جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولی شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورټ، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملې وي. آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 راهیسې تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوي چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي وو چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزې سوداګریزي او ترانسپورټي اړیکې نورې هم پراخه کړي، او ژمنه یې کړې وه چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له نهه ویشت ورځني بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو او سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د تاسیساتو جوړول بللي وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د آزادی رادیو قدر منوریدونکو دا د خبرونې پورستی برخه کې یو ورستی راپور لپاتې دی چې دا د تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی آزادی راډیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاشونه په منظم ډول نه دي ورکړل شوي، او دا هم په داسې حال کې چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د آزادی راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
محبوبه نومیږي او په کابل کې د معلولو ښځو له ډلې ده. دا چې په پخه معلوله ده ادعا کوي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي آزادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس په تېر کال د درېو میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي، او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو درېو میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت ماش پرته بل عیاد نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت پنځه زره افغانۍ پور کوم.
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه یې په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
د تیر کال د دریو میاشتو معاش نه دی راکړی. له هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو معاشونه مو هم ورک شول. موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو معاش ترلاسه کړ. له هغه وخته چې د اسلامي امارت حکومت راغلی معاشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپلو معاشونو ته سخته اړتیا لرو. ګرانی خپل اوج ته رسیدلی. د معلولیت له معاشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوری نظام په پرتله یې په کال کې د معاشونو کچه له شپېتو زرو افغانیو اته دېر زره افغانیو ته راټیټه سوې، خو بیا هم د کال د یوې یا دوه روبو معاشونه نه ورکول کیږي. د دغو معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې، او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د حسد میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا دوه لکه معلولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي. د طالبانو حکومت حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمیر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.
د راپورونو د برخې پای ته ورسېدو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي